په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو چې ډېره برخه یې موسیقي ته ځانګړې شوې زه نوري اسنوري هرکلی کوم. لنډه خبري برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې لږ تر لږه 15 افغان سرتېري په اروزګان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د ایران د چابهار بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي، هغه پرېکړې لیک ته مثبته رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې لږ تر لږه 15 افغان سرتېري په اروزګان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. خو په کابل کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي چې امریکایي ځواکونو د خپل ځان د دفاع لپاره دقیقه هوایي بمباري پر هغو کسانو کړې چې د افغان ملي اردو پوستې ته نږدې پر افغان او امریکایي ځواکونو ډزې کولې. د ملي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه مرګ ژوبل هغو افغان سرتېرو ته رسېدلې چې په سیمه کې یې ګزمه کوله. د ناتو د غوڅ ملاتړ یوې ویاندې دبرا ریچاردسن که څه هم په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لخوا هوایي بمباري تایید کړي، خو افغان ځواکونو ته اوښتې تلفات یې نه تایید او نه هم رد کړي دي. په سیمه کې یوې معتبرې پوځي سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د ترینکوټ اړوند په بیدک سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د ملي اردو سرتېرو له یوې پوستې د وسلوالو پر شک پر هغو بهرنیو افغان کماندو ځواکونو ډزې پیل کړې چې سیمې ته د عملیاتو په هدف روان وو. د دواړو لورو تر منځ له نښتو وروسته پر دې پوستې امریکایي ځواکونو بمباري وکړه چې د دغه سرچینې په حواله د ملي اردو 15 سرتېري پکې ووژل شول او شاوخوا 15 نور ټپیان شول. تمه ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په جاکارتا کې د اندونیزیا له بهرنیو چارو وزیر رتنو مارسودی سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل
ایالات متحده هم با اندونیزیا به خاطر از اینکه زمینه سازی بکنه و گفتگوهای مستقیم داده بودم
اندونیزیا امریکا متحده ایالاتونو هم له اندونیزیا سره د دې لپاره خبرې کړې وې چې د افغان سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابر کړي. اندونیزیا په خپل هم وړاندیز کړی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو کوربه شي. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې له مخامخ خبرو ډډه کړې، خو یو شمېر افغان چارواکي هیله مند دي چې دا خبرې به په جاکارتا کې وشي. د ایران د چابهار بندر لارې د هند ته د افغانستان د صادراتو لومړۍ بیړۍ ورسېده. د ممبئی سمندر غاړې ته د دې مالونو د رسېدو لپاره پرون ځانګړې غونډه جوړه شوې وه. په دې مراسمو کې چې یو شمېر هندي چارواکو هم برخه اخیستې وه، افغان جنرال کونسل نسیم شریفي وویل چابهار تر دې وروسته یو خیال نه دی، دا لار په حقیقت بدله شوه او افغانستان اوبو ته مستقیمه لار پیدا کړه. دا صادرات 1500 اویا ټنو ته رسېږي چې 130 ټنه یې خوراکي مواد او 440 ټنه شو کانی تالک دی. افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر کال د چابهار بندر د پرانیستو په مراسمو کې هیله ښکاره کړې وه چې په راتلونکي کال کې به هند ته د افغانستان صادرات 2 برابره شي او 2 میلیارد ډالرو ته به ورسیږي. د افغانستان او د ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سبا د هند په دهرادون کې ټیسټ لوبه پیلېږي. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړی شو او د ټیسټ لوبو امتیاز ترلاسه کړ. تر هغې وروسته یې تیر کال د جون په میاشت کې له هند سره د 5 ورځو لومړۍ سیالۍ وکړه چې دا لوبه بایلو ده. سبنۍ لوبه د افغانستان دوهمه ټیسټ لوبه ده چې ترسره کوي. له ایرلند سره د روانو لوبو په ترڅ کې افغانستان د 6 اوورونو 3 لوبې وکړې چې 3 سره یې وګټلې او 1 ورځنۍ لوبې د دواړو لوبډلو ترمنځ 2-2 په وړاندې مساوي شوې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسي دي، هغه پرېکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ له جګړې د امریکا ملاتړ پای ته رسوي. دغه پرېکړه لیک پرون د 450 موافقو د 46 مخالفو رایو په نتیجه کې تصویب شو. تصویبېدو ته د دې 100 کسیزې جرګې د 150 سناتورانو رایې په کار وي. په دې جرګه کې 350 جمهوري غوښتونکي، 45 ډیموکرات او 2 خپلواکه سناتوران دي. او جمهوری غوښتن کو سناتورانو هم د دغه پریکړه لیک په پلوي رایه ورکړې. دغه پریکړه لیک به اوس د استازو جرګې ته چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي استول کیږي، او ډیر احتمال شته چې دا جرګه یې هم تصویب کړي. له هغې وروسته به سپینې ماڼۍ ته استول کیږي چې ویل کیږي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ښایي ویټو کړي. د جګړې د ځواک دغه پریکړه لیک په دغه کړکیچ کې چې ډېرې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي د امریکا ښکېلتیا پای ته رسوي. په 2015 کال کې په یمن کې کړکیچ وروسته له هغې پراخ شو چې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو د پلازمېنې صنعا په ګډون د دې هېواد د خاورې ډېره لویدیځه برخه تر کنټرول لاندې راوسته. سعودي عربستان او اتو نورو عربي هېوادونو په دغه کړکیچ کې پوځي مداخله په دې نیت کړې چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوي د ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت ته واک ته ورسوي. متحده ایالات، بریتانیا او فرانسه هم د دغه پوځي ائتلاف ملاتړ کړی دی، خو د یمن د جګړې په وړاندې مخالفت د ملکي تلفاتو له زیاتوالي سره زیات شوی. له 2015 کال راهیسې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي او 14 میلیونه یمنیان هم د قحطۍ تر بریده رسیدلي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر پاول منافورت په یو بل 43 میاشتنی حبس محکوم شو. له دې مخکې یوې بلې محکمې دی په 43 میاشتنی بند محکوم کړی و چې په دې ډول به د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پخوانی مشر و نیم کاله په زندان کې پاتې شي. ترمپ پرون په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل:
I feel very badly for Paul Manafort, and you know, he worked for Ronald Reagan.
زه د پاول منافورت لپاره خوښنه یم. زه پوهیږم چې د دې رونالد ریګن لپاره په ډیر بریالیتوب کار کړی و، د جان مکین لپاره کار کړی و، د باب ډول لپاره او ډیرو نورو لپاره ډیر کارونه کار کړی. دا بد وضعیت دی. پاول منافورت په 2016 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مشري کوله. خبرونه ملازه د رډو واوریدل. که دا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی، د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی انکام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې بشري وضعیت بیا هم اندېښنه څرګنده کړې ده. په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د 14 ورځنۍ خبرو د پای په نتیجه کې آیا له طالبانو سره د وصول د موافقې احتمال شته؟ په دې دواړو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور موضوع ته مخه کړو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې چې د نړۍ د هیوادونو د بشري حقونو په اړه خپور کړی دی، په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو، په زندانونو کې د خلکو د شکنجه کولو او د بیان د ازادیو د محدودیتونو په اړه معلومات شریک کړي دي. د 2013 میلادي کال په ترڅ کې دغو او یو شمېر نورو سرغړونو ته په دې راپور کې اشاره شوې چې تفصیل یې له احمد شیبر اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر میلادي کال هم حکومتي ځواکونو او هم طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ملکیانو بریدونه کړي دي او هدفي وژنې یې کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما راپور ته هم اشاره شوې ده چې ویلي وو 15% کې ملکیان د حکومت مخالفه وسلوالو له لورې د تیر کال په لومړیو 9 میاشتو کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې طالبانو او داعش بیا د ماشومانو په وسیله ځانوژونکي بریدونه کړي، کم عمره کسان یې خپلو لیکو ته جذب کړي، همداراز حکومت مخالفه وسلوالو خلکو ته ګواښونه کړي، غلاوې یې کړي، خلک یې اختطاف کړي، پر حکومتي مامورینو یې حملې کړي او پر بهرنیانو او روغتیایي کارکوونکو یې بریدونه کړي. په دې کلنی راپور کې د بشري حقونو په برخه کې ویل شوي دي چې امنیتي ځواکونو له محاکمې پرته خلک وشلي، خلک یې عمدن پټ ساتلي. د خلکو د پټ ساتلو په برخه کې د حکومت مخالفه وسلوالو په ارتباط د طالبانو له لوري په کابل کې د امریکایي پانتون د هغو دو برمته شوي استادانو قضیې ته اشاره شوې ده چې په 2016 کال کې اختطاف شول او تر اوسه تری تم دي. د خلکو د شکنجې په ارتباط د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د جون د میاشتې راپور ته اشاره شوې ده چې دې کمیسیون له 421 زندانیانو سره مرکې کړې دي او د دوی 9 تنو دې کمیسیون ته ویلي وو چې له دوی سره زور زیاتی شوی. په قضایي برخه کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې د قاضیانو شمېر کم دی چې له دې امله په ډېرو مواردو کې خلک دودیز قضا ته مخه کوي. د شزینه قاضیانو د کمبود مسله هم یاده شوې او د افغانستان د ټولو قاضیانو لشمیره چې 2012 تنو ترسیشي یوازې 244 تنه شزې دي. په راپور کې دې ته هم اشاره شوې ده چې ډېرې ښځې د دود دستور لپاره له اوسنیو محکمو چې نارینه پکې ناستي استفاده نه کوي. په راپور کې د طالبانو، داعش او نورو حکومت مخالفه وسله والو له لورې شکنجو ته هم اشاره شوې ده چې د خلکو سرونه یې غوڅ کړي، سنګسار کړي دي. او د مثال لپاره یې د طالبانو له لورې د سرپل په کوهستان ولسوالۍ کې د یوه کس سنګسار ته اشاره کړې، او د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش له لورې د یوه 12 کلن د سر غوڅولو ته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې د بیان د ازادي په برخه کې پر افغان حکومت دا انتقاد شوی دی چې په ځینو مواردو کې په ولایتونو کې چارواکو د انتقادونو د غلي پاتېدو لپاره پر خبریالانو فشار راوستی دی، خو په کابل کې بیا خبریالان آزاد پاتې شوي دي. خو د کابل د اپریل 1 پیښې ته اشاره کړې ده چې په کې په ششترک سیمه کې په 2 پرله پسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبریالانو فرشتې محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی په ګډون 9 افغان خبریالان ووژل شول. په دې راپور کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې راپور ته اشاره شوې ده چې لیکي د 2013 په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو، ځورولو، تهدیدولو او نیولو 9 پیښې ثبت شوې دي، او د طالبانو او داعش له لوري د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې د وړم کال په پرتله له خبریالانو سره خشونت او یا په سلو کې زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور تیره شپه خپور شو، او په دې ارتباط تر اوسه د افغانستان حکومت خپل نظر نه دی څرګند کړی.
و موږ دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت اندېښنه څرګنده کړې، او حکومت او د حکومت وسلوال مخالفین دواړه د وضعیت خرابېدو مسؤل بلل دي. په دې راپور کې د افغانستان د ګاونډیانو په تیر بیا د ایران د بشري حقوقو وضعیت هم ناوړه بلل شوی دی. په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو د استازو ترمنځ 14 ورځنۍ خبرې له ځینو پرمختګونو سره د تیر سیشن بې پورس پای ته ورسېدې. په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د روانو هڅو سره له ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح ده چې له طالبانو سره د امریکا د سولې یو احتمالي جوړ جاړی به وکولی شي چې دا هیواد د تلپاتې سولې او ثبات لارې تسیخ کړي. آیا بیا به له دې هیواده امریکا او نورې نړۍ ته ګواښ متوجه نه وي؟ نن د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې بیا هم د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو، خو له یوې لنډې دمې وروسته به په دې اړه یو تحلیلي مطلب واورئ.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي راډیو.
ایا له طالبانو سره د سولې له یو جوړجاړي سره سره پر اختیال افغانستان نه د ترهګرۍ ټغر نه ټولیږي، او په وړاندې بیا هم کورنیو او نړیوالو هلو ځلو ته اړتیا شته؟ له افغانستان د امریکایي سرتیرو په ګډون د ټولو نړیوالو پوځیانو وتل امریکایي پلاوي سره په روانو خبرو کې د طالبانو د یو عمده شرط په توګه رسنیو کې راڅرګند شوی، او دا چې بیا به له افغانستان، امریکا او نور نړۍ نه ګواښل کیږي د امریکایي پلاوي یو مهم شرط ګڼل شوی دی. سره له دې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د روانو خبرو له دوام سره د دې خوشبيني زیاته شوې چې بلخره د دې خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو توافق وشي، او ښایي د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې ورګډ شي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ، او وی ویل چې ښایي ورسره له دې هېواد د ترهګرۍ نړیوال ګواښ له منځه لاړ نه شي.
That peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end to the threat of global terrorism.
باید هیر نکړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله د معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواښ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ وي، خو دغه مسولیت یوازې د افغانانو نه دی. دا اوږد مهاله نړیوال ګواښ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. افغان چارواکو تل دا خبره کړې چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالیت کوي. هغه نړیوال ګواښ چې ښاغلی محب خبرې کوي احتمال د بل کومې یا کومو وسلوالو ډلو لخوا زیات دی. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی:
اوسنی وضعیت کې داسې نه معلومیږي چې کوم ډله د دوی ځای به ونیسي یا مکمل د طالبانو په سطح از واکمن شي. افغانستان ګواښ وي یوازې دغه داعش دی. ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل انداژه